آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر هغو افغانانو چې په ایران کې مسافر دي د خپل مسافرۍ او د مسافرۍ پر مهال د بد ورځو حال راته ویلې دی په افغانستان کې د نن بیا ځینو کسانو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې او ویلې دي چې له تعلیم نه درې کاله د نجونو محرومېدل به افغانستان ډیر شاته بوزي نور پیغامونه هم راغلي دي دا پیغامونه سره اورو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورکوښو ځانو د لاټ پروګرام یو برخه هم خبرېدو ته چمتو ده خو پایل ستاسو په پیغامونو کې وو
السلام علیکم بخیر یو نه زده راځو ټول کار کوم سلام نو ایم نه کېنی دعا غن نو دا دي مکتب په اړه به تعلیم او تربیه په اړه یو پیغام درته نشر کوم د غزنی ولایت نه خبرې کوم چې دا ډېره ناکامي ده او ډېر دی وطن پر مکتب خونه ده پر شاتګ ده نو د مولا چارواکو ده وختونه ده په کلک سره سی باید دا مکتبونه آزاد سی او ډاکټران پیدا سی او ډاکټرانو دوته اجازه ورکړل سی متعلمانو ته دا درې کاله نه دي درې کاله چې چاته دي تعلیم پاته وو درې کاله حکومت ور شاته کړو درې کاله به بیرته تعلیم کړي چې شپه کاله سی دا د چا شپه وکړلو ته ورسېدو چا څلورو ته ورسېدو چا پنځو چاته سی یو کال پاته وو یو کال درې کاله دا تیر سو یو کال به دې ده پاته وو یو کال به نور وای سپنځو کالو ته ورسېد یو کال په پنځه کاله بدل سو نو دا د مولا اسلامي امر د چارواکو چې هیله ده چې دا ته زر تر زر څو نظر وسی او اجازه ورکړي نور نو پیغام نشرولو نه مننه علام آباد لره مو ډیر پیغامونه لرو متاسفانه نشر کیږي
السلام علیکم زه پکرمن وزیر د پکتیکا ولایت برمن ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې نورجانه هیله لره د ازادۍ راډیو نه چې د میر پکتیکا ولایت برمن ولسوالۍ ډرا پوته ولسوالۍ ده د حکومت توجه وکړه چې سیلابونه دي بارانونه دي سخت زیانونه رسېدلې دي څوک پاملرنه نه کوي ته دغه هیله لره چې د حکومت پام وړوي کینډا وی ډېر ستونزې سره مې مخ مخي پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اورېدونکو ته محمد شیخ زیاد له هلمند نه زاده سره د نړیوال وختیا سازمان چې کوم رپورت خبر کړی دی چې وسول شپته ماشومان یا کسان په افغانستان کې تیر کال شری ناروغي وجدي دي شری ناروغي زو به دا درته وایم چې وازی نوزات ولسوالۍ هلمند نوزات ولسوالۍ کې تر وسول شپته د کال زیات وجني وړم کال چې دی په درمیان وسول شکنجه کې دکان کې د دې درې زمونو وجله او ګل محمد په نامه تیر جمعي یا دوی نور جن وجله د کلی بادام وسیدونکو د محمد اسرائیل په نامه چې د کلی بادام د ولجان کاکا زوی دی د دې زوی پروژه کې چې د شری لامل مرسو دغه خلک شهیدان د کلی ګرځیدو واکسین هم نکي د شری نور هم نکي اما پاوی نه لري د خلک سیوا د کچ کمینو بیا د کسي او دوه زمانی بیا ورسته چې په سره کې څه کوکنار کړسی وغه د پښسی و د پوشی لامل دوه زمانی ولور بیا ورسته ورسته مړسب نو دلته کچیر نړیوال سازمان واړی چې رپورت خپور کې د نوزاد ماشومان د سینه بغل د وشری پاک لچ څومره اختلافات بیا وجنی چې سینه بغل نور ناروغي دي او د خپل وارث دی نو هغه چې سوړ منې شروع سو د زمستر په تماس کې زدلته کومه کوي ولې کې کار کوم نو بیا به دوی ته زه رپورت چنتو کوم چې د کال دلته نوزاد پولیسوالۍ کې څومره وسلام به احترام د نشه پیدا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه حکمت افغان یم د افغانستان څخه د افغانستان د انټرنیټ په اړه می شکایت درلودم زه ډیر وخت کې پاکستان کې وم او چې افغانستان ته راغلی ما پاکستان کې شل جی بی انټرنیټ چې و د افغانستان په پیسو باندې تقریبا 300 افغانۍ باندې شل جی بی و نو و چې افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم شل جی بی تقریبا په 1200 افغانۍ باندې دی چې د پاکستان 5000 کلداري ته نه جوړیږي پاکستان کې 500 کلداري باندې شل جی بی و او اوس افغانستان کې 6 GB په 15000 کال لري دی. نو ما افغانستان د انټرنیټ پاک شکایت درلود چې اوس فی الحال نه جنگ شته نه جګړې شته او افغانستان خو اوس الحمدلله آزاد دی، جوړ هیواد شو، باید چې د حکومت هرې خوا ته فهم واوړي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه کوم. هیله کوم چې جوړ او روغ یاست. نشر احمد ایبی ام د هلمند ولایت چې پیرالم واس په یاران کې نو تقریبا څلور پنځه میاشتې به خامخا کې شي یاران تر اغله یم. مګر په یاران کې چندانې کار په ولا کوي. الله بس ما د افغانستان له خطاوت ویلي چې یاران تر راځي. اوس نو موږ کار داسې ستړی دی، داسې ستړی کار کوو. میاشت لس میلیونه راکړي چې هغه د افغانستان لس زره افغانۍ کېږي. هغه نو بله علاقه زموږ په مصره پارځي چې دونه سختې لارې پر موږ باندې راځي. دونه سختې و چې دا 6 کاله په افغانستان کې پر ما تېر شوي، پر ما نه دي راغلي، لکه دغه لارې د ایران پر لارې چې باندې پر ما باندې راځي. نو ما د افغانستان د ټولو څه دا هیله د افغانستان د ځوانانو څه چې خپل په افغانستان کې 1500 افغانۍ د 200 افغانۍ کار کوو پیدا کېږي، لا ایران ته به نه راځي. اوس نو کار نه شي کوی چې نامه دې یو لږ کار وکړي، یوه ورځ بیا کار، یوه ورځ کار، چې لږ کار دې وکړي بیا حکومت درته ولاړ دی ګیرې دی. نو السلام علیکم، دا زما خاطره.
السلام علیکم جی، محترم جوړې په خیر، طبیعت برابر دی. ورته موږ حالاتونه خو بس د یاران حالاتونه خراب دي. بالا یو میاشت دې یو ځای کار وکړې، یو میاشت پیسې راڅخه وخوري، وای بره افغاني کثافات. اصلا ګر سره پرانډي مو نه کښېنه. زه په خپل باور دې وسه ځای بچکنیانو ګیر کړم، په خدای دې مې قسم ژر څه په چا ډېر څه پرې کړې نه. دا خو زه په خپل درته وادرې در. نو بس د مسافر حالتونو خو دغه بس دغه حالتونه دي ګر دغه وبوله. د دې ځای مثلا د یو ځای څخه بل ځای ځي، مګر 2-3 میلیونه ورکه غوچ هغې هغه پلوس خو لا خیر دی چې بچکنیانو سره ګیر کړي بالا. نو یا دې په چاپګانو یا پیسې راواسه، یا نو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادی ریڈیو صاحب جان اورور مش خو بس دل درغلی پیران کیو بالا. بس دل تکار کو د غریبی رغلی د مجبوری رغلی. نو بس دل ته پسل بساده کی 10% مشته پیسې را پی نور يم پیسې را سینې خو پیران کی کار او روزگار کو زم بخپل د دور سکال يم. نو دلته په یو کانال کې دا غستې شماره رااله. نو بالا یو صدا وسره راغلی ول. نو بالا هر کم چې تی را سره کوي، هر کم چې ستې بس را باندې پیرزو د اغه را سره کوي. غلام وسات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، ټول د مخصه د ازادي ریډو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه کوم سلامونه وړاندې کوم. زه تحصیل خان د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د ازادۍ ریډیو څخه دغه غوښتنه ده او دغه پیغام سي تر لوړو چارواکو تر غوږو ورورسوي. موږ د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ سرحد ولسوالۍ ده، د پاکستان سره بارډر ولسوالۍ ده. موږ چې کوم پاکستان ته اړو پر دا تار باندې مو موږ ته ډېر غټ خوش مشکلات دي. د طالبانو د لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام واوري. دلته پر دغه تار باندې موږ طالبان نه ایله کوي. د پاکستان د خوا څخه موږ ته دونه ستونزه نه ده پېښه لکه طالبانو د خوا څخه موږ ته ستونزه پېښه ده. او دا لغړیانو سره دوی میلاو دي. دا لغړیان موږ کوي 10,000-15,000 پاکستاني کالدارې راسه اخلي. د هغه په بدل کې بیا موږ را اړه یو پاکستان ته. موږ مجبور یو ټوله پاکستان ته روان د کولې والا یو ګل د کولې ټکریان. هغه د طالبانو د لغړیان سره لاسیز موږ سره ډېرې پیسېګانې اخلي. بیا هغه کوم نه ایله کوي. په دې خوا چې را وړو د پاکستان د حکومت په خوا ته هغه بې دغونه نه زیروي لکه کوم د لغړیانو طالبان چې زموږ سره ناجایز کوي. زموږ د زما د ازادۍ ریډیو صدا غوښتنه ده چې دا زما پیغام د افغانستان تر لوړپوړو چارواکو تر غوږو ورسوي. زموږ ته په افغانستان کې دننه یو د کار زمینه برابره کړي، له دا لارو ستونزې راته هوارې کړي. موږ ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یو. پاکستان لار دوی پر بنده کړي، یوه خوا نه کېږي ګرانۍ دي، بل په دا سرحد کې طالبان کالداره نه ایله کوي. دلته اکثریت کالداره ده، دوی کالداره باندې بندیز لګولی دی، کالداره هم نه ایله کوي. خامخا به وټه کوي، وټه به د دوی په خوله کوي. یعنی وټه به د سل دوه سوه دوی ته زیاته ورکوي او دلته غوانۍ شته نه نو دوی اول دې دا وکړي لادلې موږ ته یو کار برابر کړي که هغه نه وي پر لارې دې موږ ته ستونزې نه برابر نه جوړوي. وسلام بعد سلامه د ازادۍ راډیو سره زما دا خواهش دی چې دا زموږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور موږ د کنړ ولایت محصلین یو. موږ په پوهنتون کې ډېر مشکلات لرو نو په دغه اساس باندې پوهنتون او د لیلې تعمیر ډېر لري لري دغه وجه موږ بس ضرورت لرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه جوړې بخیر خیرت بخیر الله دې خیر د هلمند ولایت نوزاد لسلیت څخه مې تاسو پیغام پرېږدم چې زموږ نوزاد لاره شته ډېر خرابه ده خامه ده نو موږ ډېر مشکلات ورسره لرو زموږ پیغام تر مسلمانو پورې ورسېږي زموږ سړک راته سم کړه ته پوهېږي زه ګرېش څخه بیا تر نوزاده مساکله پورې دا لارې ګرده خامه دي موږ دغه ستونزه لرو تر مسلمانو پورې دا زموږ خبرې ورسېږي.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې وکړې په دغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
او سم راځو د ورکشو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو زما د اکازي د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کال کې جوړ کړی که ار چاته دغه په اړه معلومات یا د مړ یا د ژوند کې کوز د مور ته کړی ده که ار چاته معلومات یا د مړ یا د ژوند د شزه د پلا پر کور پاته ده مشته دي په دغه شمیره معلومات راک په ټول نړۍ کې ار چاته معلومات سپارا بیا نجر شل سلور سوا دو آویا بل نمبر دیسی پر آویا دوا دریه گشت شپر شپر دریه سوا شپر راتیا زای او دا کندار ولایت خاکریز و لسوالی با جلیل کلی بالا ورورچ ارچا تا معلوماتی محمد لالا زویدی محمد شپیگا کام لسید ارچا تا ورور معلوماتی ورور پا کارچا دا معلومات راقی تنزو زر افغانی این عامر کوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلی وړاندې کوم بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسي ایران کې قدس نادره کسه وای ده لازم بای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده څوک وایي چې وژلی یا ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي درسره نو ښه وخت ولرئ الله عمل سي.
گران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلوماته ولم کچيري هغه ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حق معلومات ولري تر څو دغه شمیره ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده 00 درنیوي 5 1 2 0 3 5. شمیره ځل بیا تکراروم 00 درنیوي 5 1 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادي رادیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه په خاصه توګه د ازادي رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولي د سیمه څخه نادر کسوي دی ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخوند مرحوم زید د اج فیض الله اکا مرحوم المسی دی چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمه پر طرف د حرکت راکړی دی نو دغه سیمه څه نادرکه سوی دی نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا موجوده لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نشته وله والم چې کومې خوا ته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ لومړنۍ زما شمېره ده 0001 1 4 2 8 1 9 شمېره خپل شمېره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم 0001 1 4 2 8 1 9 او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمېره ده 0001 0 5 1 4 1 8 2 شمېره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0001 0 5 1 4 1 8 8 2 په دې هیله چې زما پیغام په بار بار نشر کړي السلام علیکم
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما نوم بسم الله دی زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی د تاج ګل اکا زوی دی تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی ورک دی زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم 0 5 8 5 4 1 6 0 5 0 5 8 4 0 6 0 5 مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم خدای دې وشت روغ او جوړ بیاس روزمای ورور ورک دی د واته میشت کیږي د ځای څخه درک سوې تقریبا د 15 ډیر شکالو دی نوم یې د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی د شارګي د کلی دی نو اسابي تکلیف لري ځای ومنځکه نور مال میږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې وزخه لري نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ وی 0 اویا نیوی یو نیوی 215 شمیره ور بیا وایم 0 اویا نیوی یو نیوی 215 مننه ستاسو ته همکاري پته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست ډیره زیاته مننه زلال علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره درکاسوي یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلی دی نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا تر دا وسه پرې نه درکاسوي دی او دا پلار ډیر سخت څخه پدی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت څخه پدی دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دې سخت در څخه پدی چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسو ک ایران ته تللې او یا دا قدر کې وکړ د عمر ګوجمن یو معلومات ورک ما سیا یو زنګ وک یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه خامخه نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دی ما تراله بل ورځ پښنیاد وکي ډیر سخت در څخه خپه دی او ډیر سخت در په زورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي، زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کیږي وروره، او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې، نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم، 0301003 یہ واری بیا 0301003 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه محمد عمر د هلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو، کچیر دی زما آواز اروي د واتس اپ په دغه نمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړي. 0503 شپېته 404. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمې چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک میم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی، په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودی سره ورکې، نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم، نو د دې زما سره اړیکه ونیسي. 0202 0202 0202 0202 0202 0202. ازادي رادیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو محترم اوریدن کارکون کام کاران سلامونه ومنه، په خاص توګه تای روشن صاحب محترم ته په دې لوي تشبه. زه اختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراو ولایت کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی اوسیدونکو تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کې نهسته. نو کدار جازروی یا د خپل زما غوړي یا د پاره څوک معلومات لري نو زما سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 0402 0209، او بل افغان بیسم شمیره ده 0106 3928. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم، 0001 0402 0209. همدارنګه دویم شمیره ده 0106 3928، یعنی 0101 0209 همدارنګه 0106 3928. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم، تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام. هم دغه وخت په خیر. لسمو دی بعد در سرګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلتا زموږ یو تن ملګری ضیاءالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسي ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ لمخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم، واټس اپ هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي. 0 99 99 1500. شمیره یو یو وایم 0809 0953 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د لا پمان.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای دا خدای دې وکستاس پر روغ جوړ یاستې. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي دا یو کال کېږي چې په اړه کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته معلومات ترلاسه سو په دې شماره د مختزن گوږي 0 1 4 0 1 3 0 اخیرت نه وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر یاست. موږ ونجوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې د ولایت یلمن ولسوالی باغران قریای خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ماته په دغه شمیره باندې ژوند وو. یې صفر بیا صفر و صفر نه صفر څلور نه نه پنځه بیا
حمزه الله منه ملغمن صحه من دا یو تر زه چې نصر مې کې تقریبا د نس کې نه درک شوی دا چې په څلو وې څو کالې تر وک نه پاتم د کار څه معلومات نه مته دې په داس مې راځم دوه هي چې پیر وا بیا بیا نه هي چې په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته پامن.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
دندران لره بارا نشته ستا یادونا جدائی دا نتال ریم ترخا مسافری دا حوای خا تاریک دا تنہائی دا نتال ریم ترخا مسافری دا حوای خا تاریک دا تنہائی دا تال رے ترخا مسافر دا لتال رے ترخا مسافر دا
دے آزادی میلما
یو غزل دے یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې د هر یو خویدلی لاسونه سره ځي همت کوي پرتی خاورې دی هم کړی ملګرتیا همت کوي پرتی خاورې دی هم کړی ملګرتیا دا دوړ چې لزغلنده آسونه سره ځي منم چې جدایی هم یار له یاره هیروي خو مینه هم له ډېرو تماسونه سره ځي خفګان ته هم یوه لنډه لاره ګوره چی کم ساڑه گورا لپیرڑو لباسونو سرزی نزیرا للاسونو دا مظلوم دوینو رنگ دویوائی چی دا هم لاو دا سونو سرزی
د افغانستان د پیژندل شوی شاعر نزیر احمد نزیر شعر مو د ده په خپل آواز کې اوریده د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نزیر سره خبرې کوم. نزیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویده نجلۍ د هغه د یوازینۍ چاپ شوې شعري ټولګې نوم دی. یوه بله شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نزیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نظیر په بلجیم کې د کډوالو په یوه اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نظیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واورئ. له ښاغلي نظیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نظیر احمد نظیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته وایاست چې کوم ځای کې زیږیدلی یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږیدو نیټه ډېر وخت چاته یاد نه وي، خصوصا موږ خو هم دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به پوښتنه وکړله څه وخت زیږیدلی یو تخمینی به یې ښوده. نو تخمینی چې شي عمر مې اوس چې کله یادوم ډارېږم چې ولا ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږیدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تېر کړی، زیږیدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړې، بېرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې، یا هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړې په لیکلې بڼه؟
د څه و چې زما ورور زمانه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر خو دې شوانو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر و، ښه شعرونه و. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېدا بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو یا به یو شعر لوستو یا به یوه ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم و. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي کېدلی شي زیم جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زیم کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه بیا وروسته چې کابل ته راغلم بیا دلته یوه مشاعره جوړه ده هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست نوم واخیست خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې هغې ته بتلم او بیا دغسې پکې راګاټ شوم ماته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلی دی خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نظر صاحب ستاسو په لیکنو ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ماشومان لرئ په کوم ځای کې اوسېږئ؟
او واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم. ارشد مې مشر زوی دی اسرا مې کشره لور ده او میرمن مې هم ژورنالیست ده او بلجیم کې ژوند کوم.
دا سمې اوریدلې نظر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنز په هغه ځمکه باندې ژوند کوي چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنز کرخه راکښ سوې ده، سرحدي کرخه همداسې ده.
او زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نورو هیوادونو ترمنز د پولو مسله چې دا چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد د زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسېږو چې 500 متره کې خواته بل هیواد هالند شروع کېږي. زه په بلجیم خبره کې اوسېږم خو د دې تر څنګ کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله کوم شان چې په وخت کې امکانات ښه وي که د سودا د اخیستو نه وي یا د زده کړو نه وي یا د بل حساب نه وي هغې هیواد ته ځو او کوم چې دې هیواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسېږو کله کله هم د خوشحالۍ احساس راکوي هم د خفګان او هم د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هیوادونه هم دغسې حالت ته ورسیږي البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
د موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغه سی یو حساب لري چې یو شی به ډیر تاثیر پرې وکړي خو ضربه هغه د کلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډیر تاثیر کړی خو تر اوسه پورې به نه وم توانېدلی یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا د په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم. کېدای شي خبرو کې مې د ډیرو دوستانو سره یاد کړی وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ که څه هم د هالند د سرحد په 500 متره کې ژوند کوئ او روزمره کولای شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی. کار ته کله کله او بسکیل باندې زما موټر کې ترین کې پټولو کې زما خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی. عدالته د هغه کسان هغه تنکی ځوانان چې عمرونه یې د 14 تر 13 کلونو پورې دي د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه چې د هغوی سره کار دی چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي. نور د سومالی، سوریې، عراق او اریتریې او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ هغه افغانان وینئ یو خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښتې ده؟
و زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم هلته ډېر افغانان هغه کورنۍ ولم دي او هغه کسان دي چې عمرونه د 13 لوړم دي او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي زموږ د برخې مربوط راځي چې 13 ټیټ دي ټول ورځ د هغوی سره په تماس کې وم، خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوس وي، او زه د دې ترڅنګ دوی ته درسونه ورکوم. داسې درسونه دي چې تقریبا یوه ورځنی دوه ورځنی پروګرامونه دي. دا درسونه چې دوی څنګه کولی شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي په څه حالت کې وي، په لارو کې په څه ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي. البته که چېرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي. او دوی هغه کوم هدف چې دی که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي د ژوند کولو مسله وي، څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوي، پروګرامونه ورته نیسئ، دا ستاسو مطلب دی؟
وو دند ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخې دي، لکه د زده کړو برخه ده. دام دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګاره وخت ولرم، کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم. دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده هغه دا ده چې د لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره د ټولو دپاره د درس مسله ده، او د دې ترڅنګ د دواړو دپاره ده. خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده هغه کسان چې عمرونه یې د اتلسو نه ټیک دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري، موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي. کنه یوه خو هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه یې بېله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري. یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو، ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند ته برابر کړو، زده کړو ته. په دې برخه کې
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ؟
او دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سرسلي برخه کار کوي، یو خپل د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم، او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلف او هوادونو کډوال را سره دي. او خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیرسنه لپاره ده چې د اتلسونه ټیټ عمر او تر څوارلسونه لوړ عمر تنکي ځوانان را سره دي. باقي کې جنې الکان راځي چې د مختلفو هوادونو نه دي، د افغانستان، سوریه، عراق، سومالی، اریتریا، د دې برخو هوادونو کسان دي.
دا خو ماشومان دی له اتلس کلونو کم عمره دی. اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکی زلمیان کنجونی دی کالکان دا په ماشومانو کې راځي. دوی خو به هر یو کیسې لري، ډېرې به یې ډېرې دردونکې کیسې لري. دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي؟
ما ډېر وخت زوروي، کله کله دومره وزوریږم چې زموږ د کار نور همکارانم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي، موږ چې وای کور ته ولاړ شو د هر څه ویرو، ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي. خو زه کله کله ډېر زوریږم، زه نه پوهیږم کله چې کور ته ولاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې، زه نشم ترې را لرې کېدای. یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هیواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي. او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیز مسئله وي، ما ډیر زوروي. خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم، وخت ورته ورکوم. زه ډیر وخت په دې باندې اضافي وخت دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم، دوی باور ترلاسه کړم، دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې ورسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی را سره مني. زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ، یو کس و هغې د هیڅ کس سره راشه درشه نه درلوده، ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې ګیم کولو د باندې نه راوت. ما واورید، ټولې خبرې مې واورېدې، وروسته یې په ما باور پیدا کړ. د کورنۍ کیسه یې وکړه، د لارو کیسه یې وکړه، هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله. کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړي، ده فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي. دا یو باور وو چې کمزوري باور وو او په دوی دا کول شو چې دا لونیان کله چې ما واورې دا د زړه خوټه خلاص شو باور را باندې پیدا کړ روان وو ما را پسې را روان وو خبرې کولې راته دغه نورو همکاران چې راسره دوی بلجیمیان دي هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي ځکه دوی خبرې نه کولې زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري راته وی وایي ستونزې راته ووایي د لارې کیسې راته وکړي او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه یې اورم د دوی عمر کم دی په سختو لارو راغلي په لارو ځورېدلي دي داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نه شي کولی که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ تاسې دومره همت کړی دی چې تر دې ځه پورې رارسېدلی دي ستونزو نه م ځان راایستلی په لارو باندې ستونزې ترسره کړي اوس یو داسې ځای ته رارسېدلی چې لږ تر لږه ارامه ژوند لری اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه پرمختګ به وکړئ دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ په هغه ستونزو چې بریالي شوایه نورې ستونزې خو نشته دي نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ماورولی شو هغلته م چې دومره همت کړی دی دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې ځورېدلی یم بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته د بده افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم سفر کوي څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي ځکه د بده افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي جالبه دا و چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه ویډیو یې راسره ده ما پوښتنې ترې وکړې خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد که نه ما کمره راسره وه کې مېښوده پیل مې د دې نه وکړ دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې د سندرو سره مینه لري را مې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړې د مهاجرو دپاره سینما لرو د سینما ته مې را وست ما راشه ته سندرې ووایه زه ثبتوم درنه بیا مې ورته مراده چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړمه بېرته ځواب راکړه هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې ویډیو مې چلانده کړه کله مې چې پوښتنې ترې وکړې دی د مرکې په نمایي کې په ژړا شو که نه وایي زه نور نشم کولی نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو د ځینو سره مې خبرې کړې وې خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسېږي دوی نشي کولی وړاندیز خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یوه داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمن سره خبرې کوي غواړم درنو پوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده په شعر کې ده که په نثري برخه کې د کیسو په برخه کې یا د ادبي لیکنو په برخه کې
تر ډېره پورې زه شعر لیکم او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلای دی
د خپل ناول په باب کوم پیل کړی دی او کوم مواد تر ټول کړی که په هر مرحله کې دی لطفا یو څه راته وایست د څه شي په باب بوي البته تاسو خو ویل چې دا بس تاسو د ژوند داستان وی مګر لګ نور شرحه هم ورکی چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي
تکلسب دا ناول د دوه برخو نه شروع کی دوه برخې خپل ټول کې راځي یو برخه هغه ده په ما باندې تیر شوی هغه څه دي هغه مې راخستی د ماشوم توب نه شروع ده یو برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه يم توانېدلې زما په وجود کې وو زما هیلې وې زما امیدونه وو ولې زه نه یم ورته توانېدلې دوی د دوا برخه مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم. د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي که هر کم وي ما هغه برخه نه ده ترسره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغه انسان واوسیږم چې څنګه مې غوښتل. کیدلی شي دا یو بل ډول وي، کیدلی شي خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی په دې باندې مایان یو که نه، چې دا څومره شوخ دی څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسیږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي دا د دواړو ماشومانو مکس حالت دی که نه. په ځینو وختونو کې زه خپله یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل واوسیږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه به ما ته نه دی معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کړم خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن مې هغه سي ملګرتیا را سره ونه کړي، هغه سي ولیکم بیرته ړنګ کړم ځکه زړه مې اوبه نه پیڅکي چې دغه برخه دغه بل سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې د دواړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د توس پکې ولاړ یم د دې برخې په خلاینه سره وشي. کله کله فکر کوم چې د دواړو سره مروریږي د برخې.
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینه مسله راشي زه وتوانېږم چې هره اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري، کیدلی شي ډېر زر شي، کیدلی شي میاشتې وخت ونیسي.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخه ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاس لطفا چې ډیره برخه شاعرۍ ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډیره پورې یو خاغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې. خو ډیره برخه زما نظمونه دي، نظمونم زما تر ډیره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوي کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کیږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته پکې، دا یوازې د پخواني تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډیر مرګونه کېدل او پسرلی به چې شو موږ به نوي کال ته ځکه خوشحاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږ او د درد نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ په پسرلي ته څنګه خوشحاله کېدو. هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي دا مې پکې راخیستی ده. یعنې که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر مې نه لیکلي دي، زما خپله تجربې دي تر یوه حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لري، د دې په باب راته وایست.
آزاد شاعرۍ چې کاوه ما په هغې کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کیدلی شي ځینې بربند لغتونه پکې وي، کیدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کېږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا که نه. دا د نسل پر اساس باندې که نه، د اوسنۍ ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو، یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راووزي، او څوک پرې راشي په ځالو وخیژي، او یا ریک پرې راشي یا توپان پی راشی او د خپل سیمه نه ورک شي د خپل زال نه ورک شي د خپل کور ورک شي تاسې ستونزې په آزاد نظم کې راخستی.
مننه نظیر صاحب که کولای شي اوریدونکو ته خپل یو شعر ووروي.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی وای زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم د مرګ نوم نه راوړم مړی او مرګ او جنازه او قبر زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم د مرګ نوم نه راوړم مړی او مرګ او جنازه او قبر خای زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي زمي کتاب کې جنگي تاریخ نه لیکم د جنگ غتل ته پکې ځای نشته عسكر جنرال مارشال د پاوز سر کمانډان نه پرېږدم ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي زمي کتاب کې په خپل تیر په سیارمان نکړم یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم خپل تیر یادونه را ته بیا بیا په یاد نه راولم ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي زمي کتاب کې په خپل تیر په سیارمان نکړم یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم خپل تیر یادونه را ته بیا بیا په یاد نه راولم خای زما په سید د ډیرو خلکو خوښ نشي زمي کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم دنیا غومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني خلک غومره چې تر څو پورې غږ اورم لوبه غومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي اله غومره چې هر څه ته باید لاس واچوم د چا د غاړې عمله ته باید لاس واچوم باور حقومره چې څوک شته چې ما هر وخت شغوري اور د ډیوی او تنار ته باید لاس واچوم که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم خو ماته ونه منم ماته د مرګ نوم دی ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې راسره وې.
د وصال طبیب راشه د هجران په تور شپو کې وصال طبیب راشه د هجران په تور شپو کې د جهان د حسرتونه د جهان د حسرتونه د دردمند پاسینو کې د وصال طبیب راشه د هجران په تور شپو کې شام دے یاد ہوں کبڑو بڑو سلگو کی صبح شام دے یاد ہوں کبڑو بڑو سلگو کی د جہان دے حسرتوں نا د جہان